نامه بعدی نوریاست. نوری میزبان شماست. نوریاست، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو ستړي مشي قدر منوریدونکو د ازادي رادیو دا او ځینې نورې خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ او پلاوی نن د قزاقستان په مرکز استانا کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سرمشري کې برخه اخلي. د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو په تهران کې وروستي بریدونه په کلکو ټکو وغندل. پر دې او د افغانستان او نړۍ په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لوی درسي زهیل ښکاره کړه چې په کابل کې به د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د خبرو له لارې ستونزه هواره شي. د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو په تهران کې پرونی حملې وغندلې. په بریتانیا کې رای ورکوونکي نن په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. د افغانستان لوی درسي زهیل ښکاره کړه چې په کابل کې به د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د خبرو له لارې ستونزه هواره شي. ډګر جنرال محمد شریف یفتلی پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل که چیرته دا ستونزه په سوله ییز ډول حل نشوه بیا به امنیتي ځواکونه لاس په کار شي.
جناب رئیس جمهور با اعضای پارلمان افغانستان روی از این موضوع بحث داشت.
ښاغلی ولسمشر او د ملي شورا غړو پر دې مسلې خبري کړې تر څو د تفاهم له لارې دا موضوع هواره شي. که داسې نه شي د افغانستان د قانون له مخې به د هر راز زور زیاتي پر ضد اقدام وشي. د ملي شورا غړو پرون په ارک پر دې مسلې له ولسمشر اشرف غني سره خبري وکړې او تر هغه مخکې د ولسي جرګې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د دې جرګې یو پلاوی به د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د کابل ښار کې یو شمېر کسانو د اعتراض په ډول خیمې وهلې دي او د ولسمشر او اجرایه رئیس د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي چې چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان پلاوی نن په قزاقستان کې د شانګهای د غړو هیوادونو په ولسمه سرمشریزه کې برخه اخلي. د شانګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لوري کې خودل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د شانګهای په غونډه کې له افغان ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د یو شمېر سلاکاران ملګري ارتیا کوي. او د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو په ایران کې پرونی بریدونه په سختو ټکو وغندل. په دغو بریدونو کې چې په پارلمان او د امام خمیني پر مقبرې ترسره شول 12 تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د بریدونو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په انقره کې خبر اعلان ته د دې بریدونو په اړه وویل.
تروریستی در معقد مطهر است امام و مجلس شورای اسلامی رو
د امام خمینی پر زیارت او د ایران پر پارلمان د بریدون له عمل د خپل هواد خلکو سره خواخوږي ترګندوم. دا ډول کارونه به زموږ اراده له تروریزم سره په مبارزه کې نور هم غښتلی کړي. د ایران ټول ملت او پوز به د ملکی ګواښ په وړاندې ودرېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي دي چې دغه بریدونه به ایران نور هم یو موټی کړي. د جرمني حکومت پریکړه کړې ده چې د ترکیې له انجرلیک هوایي اډې څخه خپل ځواکونه او کشفي الوتکې وباسي. د جرمني په کابینه کې دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې انقره د جرمني د پارلمان د غړو مخه ونیوله چې دا هوایي اډه وګوري. جرمني غواړي چې له ترکیې څخه خپل ځواکونه او الوتکې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد ایتلاف برخه دي اردن ته انتقال کړي. د سوریې پولې ته نږدې په انجرلیک هوایي اډه کې اوس د جرمني 200 عسکر، شپږ کشفي الوتکې او د سون موادو د انتقال لپاره یوه بار وړونکې الوتکه شته. ترکیه وروسته تر دې د انجرلیک هوایي اډې څخه د جرمني د پارلمان د غړو د لیدنو بلنه رد کړه چې برلین یو شمېر هغو ترکي پوځیانو ته پناه ورکړه چې په انقره کې په وروستۍ ناکامې کودتا کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د عراق په شمال کې د کردستان سیمې اعلان کړی دی چې د سپتمبر په 15 به د خپل استقلال لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. د کردستان د سیمې د مشر مسعود بارزانی او همکار همین هورامی دغه اعلان پرون د ټویټر له لارې وکړ او هغه یو مهم خبر وباله. د کوردانو یو چارواکي هوشیار زیبری چې په خوا د عراق د صدر اعظم مرستیالو د اپریل په میاشت کې په ټویټر کې لیکلی و چې په عراق کې به د اسلامي دولت ډلې تر ماتې وروسته د استقلال لپاره دغه ټول پوښتنه وشي. عراقي کوردان له څو کلونو راهیسې د خپل استقلال لپاره د ټول پوښتنې په لټه کې دي، خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات د دې باعث شوي و چې دغه ټول پوښتنه ترسره نه شي. په بریتانیا کې رای ورکوونکي نن په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي او پریکړه به کوي چې څوک له اروپایي اتحادیې د دې هېواد د وتلو پروسه مخته یوسي. د سیاسي کتونکو په باور دغه انتخابات به دغه راز پر دې مسلې چې آیا سکاټلند له بریتانیا د خپلواکۍ د اعلانولو لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي هم اغېز ولري. د دې ډېره تمه کېږي چې د تریزا مې په مشرۍ د بریتانیا د محافظه کار ګوند به خپل برلاسیتوب وساتي او د 6500 کسیزې ولسي جرګې 12 نورې څوکۍ به هم خپلې کړي. نظر شمیرین ښیي چې د مې ګوند به په سلو کې 43 رایې وګټي او دوهم ځای به د کارګر ګوند ونیسي چې ښایي په سلو کې 6 یا 10 رایې خپلې کړي. خو په لندن کې له روسي تر روسي برید وروسته چې په انتخاباتو کې ډېر تمرکز د ملي امنیت پر مسلې شوی، ښایي دغه حالت د تریزا مې په ګټوي، ځکه هغې ته د تروریزم په وړاندې جګړه کې د یو بااعتماده مشرې په توګه کتل کېږي. او د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی وای ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه د وفاداری غوښتنه کړې وه او ورڅخه غوښتي وو چې د هغه د ملي امنیت له لومړني ټاکل شوي سلاکار څخه تحقیقات لغوه کړي. کومی دغه څرګندونې پرون په کتبي ډول د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کړې دي. نوموړی ولسمشر ترامپ له دندې لرې کړی او د دې ادارې لپاره د دې هېواد د عدلیې وزارت یو پخوانی چارواکی کریستوفر ایورامي ټاکلی دی. ډونالد ترامپ په ټویټر کې لیکلي چې کریستوفر ورامي یو مناسب او وبخي کریستوفر ورای یو مناسب او د اعتبار وړ کس دی چې د اف بی آی د نوي رئیس په توګه معرفي شوی دی. ورای له 2003 تر 2015 کلونو پورې د امریکا لوی څارنوالو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام بسل اشاره پیند څپه اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ او پلاوی نن د قزاقستان په مرکز استانا کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې برخه اخلي.
ښاغلی ولسمشر به د روسیې او د چین د ولسمشرانو سره ځانګړې ناستې ولري او د دې ناستو مهم هدف به د کابل پروسه وي.
د اورزګان ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ امنی قومندان وایي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده او دوی مهمات ته سخته اړتیا لري، خو مهمات پر وسلوالو مخالفینو پلورل کېږي. د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو په تهران کې وروستي بریدونه په کلکو ټکو وغندل.
نو غواړم چې خپل لغه تسلیت وړاندې کوم او دغه حمله چې د ایران په پارلمان سوې ده په سختو ټکو محکومه کوم.
د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. کله خبر پرانی تر پای را سره ملګرتیا وکړي په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ او پلاوی نن د قزاقستان په مرکز استانا کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې برخه اخلي. ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د غړو هیوادو له استازو سره د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې کتلي و، خو په استانا کې به د افغانستان په اړه د شانګهای د غونډې ترڅنګ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو د سیمې د هیوادو له مشرانو سره خبرې وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو په تهران کې د چهارشنبه د ورځې بریدونه وخندل. په دې حملو کې 12 تنه وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې زموږ ګاونډیان باید د تروریزم ګواښ ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست بیا په یوې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې هیڅ هیواد د تروریزم له شره په امان نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل
په ایران کې د وروستیو بریدونو د غندلو په اړه راپور په تیروتنې سره د راپور وروسته درته خپرو. خو اوس راځو د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون په اړه راپور ته.
د افغانستان ولسمشر به په قزاقستان کې د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ د منځنۍ آسیا او هند له مشرانو سره د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مشرانو سربیره ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره دوه په دوه د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه وشخی شي.
ښاغلی ولسمشر به د روسیې او د چین د ولسمشرانو سره ځانګړي ناستې ولري او د دې ناستو مهم هدف به د کابل پروسه وي او په یو کې د امریکا ایالاتو څنګه چین اروپایي هیوادونو او د منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړي لیوالتیا درلوده او د دې لړۍ د راتلونکي ایجنډا د راتلونکي لیدرشپ چې افغانستان لري دغه جزئیات د دغه هیوادو سره منځنۍ اسیا د هیوادو سره زمونږ د جنوبي اسیا د مهم هیوادو لکه د هند سره شریکیږي تر څو موږ وکولی شو چې په ګډه د نړیوالې ترهګرۍ جګړې په وړاندې مبارزه وکړو.
په کابل کې د سیشن بی پروس د وبشت هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو د کابل پروسې په نوم غونډه کې برخه واخیسته. د دې غونډې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د سیمې ټول هیوادونه باید په ګډه د افغانستان د سیاسي پروسې او په سیمه کې د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي. افغانستان د شانګهای د سازمان په غونډه کې د څارونکو په صفت ګډون کوي. کوم معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د افغانستان ولسمشر نه غوښتل چې د شانګهای سازمان په غونډه کې برخه واخلي، خو د شانګهای د غړو هیوادو مشرانو د ملي وحدت حکومت د آستانې په غونډه کې د ګډون لپاره په روسیو شیبو کې وهڅول. د افغانستان ولسمشر مخکې تر دې چې قزاقستان ته ولاړ شي تېره ورځې په ار کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارژ دافیر او د بریتانیا، اروپایي ټولنې، ناټو او جرمني له سفیرانو سره وکتل. په دې غونډه کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکولسن هم برخه لرله. تمه ده چې په استانه کې د افغانستان پلاوی د منځنۍ اسیا او هند له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه د سیمې هیوادونه یو ځای د افغانستان د امنیت په برخه کې مرستې کولی شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شانګهای سازمان د عمومي غونډې تر څنګ به د افغان پلاوی غونډې نن ترسره کیږي که به د شانګهای د سرمشیزي په دوهمه ورځ ترسره شي. د افغانستان ولسمشر پرون ماښام له کابله د قزاقستان مرکز استانې ته ولاړ. د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړي میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شوډل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي.
وامریدل چې د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ یو پلاوی نن د قزاقستان په مرکز استانا کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سرمشیزه کې برخه اخلي. البته افغان ولسمشر به د غونډې ته وینا وکړي او د غونډې تر څنګ به د دې سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. افغان ولسمشر په دې غونډه کې په داسې حال کې ګډون کوي چې کابل په وروستیو کې د یو خونړي برید شاهد و. دغه راز کابل تیره هم د کابل د پروسی د کانفرنس کوربه و چې په هغه کې په سیمه کې د سولې او ثبات د امنیت د سولې او ثبات ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشوې. همدا شېبه له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای را سره د ټلیفون په لیکه د صفای سره خبرونه ته راغلاست.
سلام علیکم، مهرباني ز خدمت کوم
صفای صاحب. افغان ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي او د دې سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره ګوري. دغه وروستیو پیښو ته په پام سره څه فکر کوي چې د اشرف غنی دغه ګډون په دې او د مشرانو سره د خبرو اترې به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره کومه نتیجه ولري؟
مهربانی ساجی سوال نه خبره خدا دا چې د شانګهای د کانفرنس د غړو یو وادو سره د ډیر پخوانه څوزلی ناست شوې دي، اما زه په دې پونشلم چې دوی ولې د افغانستان د خوانه د ناستو نه څه ترلاسه نه کړل ټول په دې تیرو پنځلس کالو کې. او که موږ وایو چې موږ منطقوي اجماع غواړو، نو د دې هیوادو سره نږدې کېدل، دوی په پلان پوهېدل، دوی ته خپل پلان د سولې ورښودل، او څه چې موږ غواړو دا ضروري خبره ده. دا کانفرنس یې په کابل کې را بلل شوی و او بین المللي کانفرنس تقریبا هغه ډېر مؤثر غړي د وضع د خرابۍ د خاطره دلته نه دي راغلي او اشراق یې پکې نه دی کړی. سفیرانو په لیبل دلته ناست دي. نو دا ښه دی چې د شانګهای کانفرنس کې د مشرانو د دغه هیوادو سره وګوري، او امید ده چې په دې کانفرنس کې افغانستان وکولی شي خپل ځان د ډېر وابستګۍ نه ناتو ته او پایګاوي ورکول په خاوره کې امریکا ته چې دا حتمان دی ماسکو او د دې وادو په زړه کې او داغ شته دی او دا دوی ته کلیه واضح نه ده چې ولې افغانستان کتلی دی یو خواته شوی دی نو بیا موږ باید څه ورسره وکړو باید چې افغانستان موقف د سولې دپاره په دې ټولو حالاتو د موجود دی افغانستان کې په دې ټول نزدیکوالی په دې قرارداد د امنیتي چې امریکا سره لري دې باوجود هم که وکولی چې ځان تثبیت کړي د شانګهای د غړو هیوادو سره د دوست هیواد باعث نو بیا به موافقت ترلاسه کړي د افغانستان د سولې په خاطر او اقتصادي ودې په خاطر هم
که څه هم داسې مخکې راپورونه ورکول شوي وو چې د افغانستان په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي غړیتوب څخه د سیمې مهمو لوبغاړو چې د دې کنفرانس غړي دي مخالفت کړی دی. خو په سیمه کې دوه مهم لوبغاړي ټاکل شوي، هند او پاکستان، د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. څه فکر کوئ چې د دغو دواړو د په غړیتوب سره به آیا په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره د سیمې یوه اجماع رامنځته سي په تېره بیا د پاکستان او هند ترمنځ چې دوی یو تفاهم ته ورسېږي؟
که پاکستان او هند دواړه دلته ومنل شي نو معنا یې دا ده چې دوی دواړه د دغه هیوادو د منطقې په یو اجماع کې شامل دي. نو افغانستان رول بدایي چې که هند سره لریم خپله دوستي وساتي او پاکستان هم باید چې په دې مطمئن کړي چې د افغانستان د خوانه به هېڅ ضرر نه د هند په واسطه نه د کوم بل هېواد په واسطه پاکستان ته رسېږي. زما په نظر باندې که افغانستان وکولی شي چې په دې منطقه کې خپل شخصیت تثبیت کړي نو څنګه کېدای شي چې پاکستان او هند غړی شي د شانګهای کنفرانس او افغانستان نه شي؟ د دې علت باید پیدا شي را پاتي دا هم باید دایمي غړی شي تر څو دې هېوادو سره یو ځای خپل خاطر منطقه کې کار وکړي.
بله، ډېرې مننه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر اصافی و چې د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د ګډون او د غراز د سازمان له یو شمېر غړو مشرانو سره د خبرو په اړه نظر څرګندو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اورزګان ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ امنیت قمندان وایي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده او دوی مهماتو ته سخته اړتیا لري، خو مهمات پر وسلوالو مخالفانو پلورل کېږي. د امنیت قمندان عبدالصمد دغه راز تور پورې کړ چې له سیمې څو امنیتي پوستې په لوی لاس ایستل شوي دي، خو د دې ولایت لوړ پوړي چارواکي بیا دغه ادعا ردوي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیت قمندان عبدالصمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ له تیرو دوو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده او مهمات یې خلاص شوي دي، خو ولایتي اداره ورته هیڅ توجه نه کوي. نوموړی وایي که مهمات ورته ونه رسېږي دغه ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي.
روان مرمۍ په ډېپو کې پرتې دي، په دالته خرڅېده، خلک یې ونیو، 6000 او 10000 مرمۍ پله خرڅېږي پر دښمن باندې. موږ چې پر دښمن استعمالوو موږ ته نه رسېږي، په بیه خرڅېږي. ما دا پرون د ورځې کیسه درته کوم. په والله دا نن په 15 شپې باندې 4000 مرمۍ رانیولې د طالبانو، سامان رانیولې چې د ولایت را وړي دلته پر موږ خرڅوي. وروره موږ سره دغسې ظلم کېږي، نور نو که هر څوک موږ هغه اوري وای موږ غم دې وکړي، او که نه اوري وروره نو باید د ولسوالۍ مسؤلیت د هغو خلکو په غاړه دی چې موږ سره دی ظلم کوي.
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د امنیت قمانداني سرپرست رحمت الله صدیقي دا مني چې ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبان له لوري محاصره شوې وه، خو وایي چې وسلوال طالبان یې بیرته په شاتون بولی دي. ښاغلی صدیقي د عبدالصمد هغه خبرې په کلکه ردوي چې وایي دغې ولسوالۍ ته مهمات نه لېږي.
مشکل سره نه دي مواجه چې هغه بایسته دی ده سکوت وګرځي، یا مهمات نی ورته، یا روغنیات نی ورته، یا عشه نی ورته. هر شی دی تسته، هر شی وو، هر شی بی.
دا په داسې حال کې ده چې تېرې اونۍ د دغه ولایت د امنیي قمندانۍ له لورې د درې ولسوالیو معتمدان هم په داسې حال کې نیول سوي وو چې د ولسوالیو لازره مرمۍ پر وسلوالو طالبانو پلورلې. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد همدار رازاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو درې پوستې او یوه قرارګاه پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته خوشې کړي. نوموړي وایي چې دغه پوستې تېره شپه د ملي اردو ځواکونو د دغې ولسوالۍ د کلخور په سیمه کې خوشې کړي چې له امله یې د ملي پولیسو یو امنیتي پوستې هم شاتګ کړی دی.
دستوری دا پوستا یا لاسو دا پا جنگ نده یلا سوی نده جنگ مثلا و تلور پوستی دا دره پوستی پر دا دا یو کماندان پا لاسکی وی دا یو پوستا بی دا پلوسو و دا دا شریک و دا موز لاسی دا غا منتکی تا موز شاعتران و دنوالت موز گزارار یو جنس و کولای
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا مسولین دا خبرې په کلکه ردوي چې ګڼې دوی د امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو ته خوشې کړي وي. په دغه ولایت کې د څلرمې پلې لیوا د عامه اړیکو مسول ښاغلي حیات الله فضلي ازادي راډیو ته داسې وویل: هیڅ
مشکل نشته، هیڅ هغه نشته، نه دې شرافت ده، هیڅ منکروته نه، تلفات لرو نه هغه لرو، امنیتي پوستې خوشې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د خالد په نوم عملیات پیل سوي، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې لا هم د ترینکوټ ښار په یو کیلومتر کې وسلوال طالبان شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته به غوږ شو.
افغانستان د تشدد او اعتراض په منځ کې د سولې کانفرنس جوړ کړ. دا د ګارډین برتانیي ورځپاڼې یو سرلیک دی چې ورلاندې لولو: هغه حمله چې تر 150 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 300 ډیر نور ژوبل شول، له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې تر ټولو خونړی برید و. د ګارډین ورځپاڼې لیکوال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ د څه باندې شل هیوادونو د استازو مخته پاکستان د افغانستان پر خلاف په جګړې تورن کړ. دا غونډه د هغو اعتراضونو تر سیوري لاندې راغله چې د کابل د وروستیو ورځو په وژونکو چاودنو پسې وشول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د وروستیو ورځو امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د کابل د تېرې اونۍ چاودنو د امنیت په ټینګولو کې د افغانستان د حکومت مخته پرتې ستونزې په ډاګه کړې. د کابل د حملو مسؤلیت هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ورځپاڼه وایي د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان د جګړې په لومړیو 14 کلونو کې په دغه هیواد کې نږدې 200 میلیارد ډالر ولګول، خو د دې لیکنې د لیکوال په باور لا هم افغان امنیتي ځواکونه د بشري ځواک، وسلو او روزنې په برخو کې نیمګړتیاوې لري او دا هغه څه دي چې له طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره ضروري دي. نیویارک ټایمز زیاتوي اوس د امریکا متحده ایالاتونه افغانستان ته تر 15,000 پورې نورو ځواکونو په لیږلو غور کوي. او د بشري حقونو مخکښ راپور لیکونکی هیدر بار په یوه راپور کې وایي چې د کابل وروستۍ غونډې یو وار بیا وښودله چې د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون پکار دی. هیدر بار لیکلي چې د کابل د غونډې په عکس کې د 30 افغان او بهرنیو برخوالو په منځ کې یوازې 2 ښځې لیدل کیږي. د بشري حقونو راپور ښونکی دا یو لویه تیروتنه بولي او وایي څېړنه ښیي چې د سولې په خبرو کې د ښځو زیات ګډون د سولې د موافقې او د هغې د بری چانس زیاتوي. هیدر بار ویلی که ټاکل شوی وي چې سوله راشي، ښځې باید په خبرو کې د سړو ترڅنګ د سولې په خبرو کې حاضر وي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ مشرانو او چارواکو په تهران کې پرونی بریدونه چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغندل. د ایران سپای پاسداران وایي چې امریکا او سعودي عربستان په دې بریدونو کې لاس لري. جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو په تهران کې د چهارشنبې د ورځې بریدونه وغندل. په دې حملو کې 12 تنه وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې زموږ ګاونډیان باید د تروریزم ګواښ ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست بیا په یوې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې هیڅ هیواد د تروریزم له شره په امان نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې خبري غونډې ته د دې حملو په اړه وویل:
نو غواړم چې خپل لغه تسلیت وړاندې کوم او دغه حمله چې د ایران په پارلمان سوي ده دغه په سختو ټکو محکوم کوم.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. خو د ایران سپای پاسداران ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان دا بریدونه کړي دي او خپل غچ به واخلي. د سپای پاسداران انقلاب په اعلامیه کې راغلي دي چې دا بریدونه یوه اونۍ وروسته تر دې وشول چې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له چارواکو سره وکتل او د دې لپاره چې داعش ته د حملو مسؤلیت منلی دی دا ثابتېږي چې دغه دوه هیوادونه یې تر شا دي. د سپای پاسداران انقلاب مرستیال محمد حسین نجات فارس خبری آژانس ته وویل کومو کسانو چې پر پارلمان برید وکړ له شلو تر پنځه ویشتو کلونو پورې عمرونه وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا په انقره کې خبریالانو ته وویل چې زموږ عزم به له ترهګرو سره په مبارزه کې دا بریدونه لا پیاوړی کړي. د امام خمینی پر زیارت او د ایران پر پارلمان د بریدونو له امله د خپل هیواد له خلکو سره خواخوږي څرګندوم. دا ډول کارونه به زموږ اراده له تروریزم سره په مبارزه کې نور هم غښتلی کړي. د ایران ټول ملت او پوځ به د دې ملکي ګواښ په وړاندې ودرېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به د تروریزم په وړاندې ایران نور هم یو موټی کړي. خو د ایران پخوانی ولسمشر ابوالحسن بنی صدر ازادي راډیو ته وویل چې ایران د ګڼو هیوادو په جګړو کې لاس لري نو نشي کولای چې خپلې دروازې د تروریستانو پر مخ وتړي. د ایران رژیم په سیمه کې په شپږو جګړو کې برخه لري چې یو یې د ترور له لارې جګړه ده. له دې امله کله چې داسې جګړه په سیمه کې شته نو نشي کېدای چې د خپل هیواد پولې وتړل شي. که هر رنګه وي داسې تروریستي بریدونه په ایران کې هم ترسره کېږي. د ایران د چهارشنبې د ورځې بریدونه د امریکا متحده ایالاتونو غندلی دي. خو واشنگتن ویلی دي چې ایران د تروریستانو ملاتړ کوي او اوس هغوی د ایران د خلکو لور ته مخ اړولی دی. امریکا ایران په منځني ختیځ کې په ناکراریو او د تروریستي فعالیتونو په ملاتړ تورن کړی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګاتریس هم په ایران کې بریدونه غندلی دي او ویلي دي هغه کسان چې په دې ناوړه بریدونو کې لاس لري باید سزا ورکړل شي.
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا له ولسی منیټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خبرې شي. د ایټالیایي او اسپانیې څیړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله واتلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2060 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په اته کلونو کې 10,000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
تاسو له پیغامونو
زاد کوټ د لاور خان دا خبره کوم چې د پاکستان حکومت وايي د جولای پر 13 مهاجرین د ترکیزي زوم چې دا وخت یې موږ سره برابر دي چې د رجستریشن کارونه ورکول شي اکثر ته یا د اکثر وسه موږ ولر ته خبره سره پر 13 مهاجرین د اکثر څه څه مخکې. محمد ریاض غرمي ولایت
څخه افغانین موږ دا غواړو زمنګ یو مهاجر یا افغان پاکستان ته دي پاسپورت اپ کې ورکړي هغه بیا هم پوسټره کیږي هغه باندې کیږي هغه ول کیږي او دا غوینه افغانستان هر ګوډ ګوډ کې دی دلته پاکستانیان راځي کار کوي.
السلام علیکم. زه احمد الله فریدی سه دی افغان ته سپات پاکستان سی پروسین
شوالی احمدینا هله کی چې مهاجرین ته سره ډالر وته کوم شي موږ مهاجرین د سرپناه ځای نه لرو په پاکستان دی ته څنګه ډېر ګرمي تنګړیو
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی د غوړیدونکو ته په ځواب کې وایي
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې معنی ټینګار کوي چې باید $300 فی مهاجر ته ورکړي شي لیکن یونیسی د ایار ادارې د فند کمبود لوجه د دینه مزرت وخت خو به هم د مارچ میشت دی او ګیپ او فاصله په اساس باندې او د چانس په اساس موږ نه وخت وخت تر سوچ موږ دوی وکول شي چې د ډونرانو سره تماسونی شي چې فند راجل به جذب کی لیکن لبد مرغه فند په غنده زمانه پیدا نشو
تخبرونه دوهم نیمای ته رسیدلیو وړاندې او رچ د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وای ک د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمن جګړه پایل شي پنړی کې به هیڅوک ژوندۍ پاتې نشي د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه پروګرامونه هم درته خبرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان لوی درسي هله کار کړ چې په کابل کې بدایي اعتراض کوونکو او حکومت ترمن د خبرونو لارې ستونزه هوار شي په کابل ښار کې یو شمیر کسانو اعتراض نن ومه ورځ ته غزیدلې دوی د ولسمشر او اجرایي رئیس د استعفا غوښتنه کوي او وایي چې چارواکي د امنیت په ټینګېدو کې پاتې راغلي دي د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان پلاوی نن په قزاقستان کې د شانګهای د غړو هیوادونو په ولسمشر مشرۍ کې برخه اخلي د امریکا د متحده ایالاتونو او د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو په ایران کې ورستي حمله چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغندلې د جرمني حکومت پریکړه کړې ده چې د ترکیې له انجرلیک هوایي اډې څخه خپل ځواکونه او کشفي الوتکې وباسي د عراق په شمال کې د کردستان سیمې اعلان کړی دی چې د سپتمبر په 15مه به د خپل استقلال لپاره ټول پوښتنه وکړي په بریتانیا کې رایه ورکوونکي نن په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي او پریکړه به کوي چې څوک له اروپایي اتحادیې د دې هیواد د وتلو پروسه مخته یوسي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی وای ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه د وفادارۍ غوښتنه کړې وه او ورڅخه غوښتي وو چې د هغه د ملي امنیت له لومړني ټاکل شوي سلاکار څخه تحقیقات لغوه کړي د خبرونو تفصیل کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا ولولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم دی ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي مخکې له دې چې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونځو پروګرامونو ته وار ورسیږي و نړیواله موضوع راخلو د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمن جګړه پیل شي په نړۍ کې به هیڅوک ژوندی پاتې نشي پوتین دا موضوع په یو مستند فلم کې راپورته کړی چې په نږدې راتلونکو کې به په امریکایي تلویزیونونو کې خپور شي جزئیات د ملالای بشیر په رپورت کې
ولسمشر پوتین د هالیوډ له نامتو فلم جوړونکو اولیور سټون سره په مفصله مرکه کې خپل نظریات شریک کړي دي چې ټاکل سوی د یو مستند فلم په توګه خبره سي ویل کیږي په دغه فلم کې پوتین ډیر فرصت ترلاسه کړی چې د امریکا په اړه خپل ناخوښي او شکایتونه بیان کړي دغه مستند سریال به د جون له 12 نیټې په شو ټایم کې خپریږي له پوتین سره د سټون مرکه وروسته له هغه د چې پوتین په دې وروستیو کې پر امریکا ډیر انتقادونه کړي او واشنگتن یې د مسکو په چارو کې په لاسوهنه او د خپلو بهرنیو ګټو لپاره له ناټو په ناوړه استفاده تورن کړی دی همدا مسائل د یاد مستند فلم د صحنو پر اساس چې په انټرنیټ کې مخکې له مخکې خپره شوی له امریکایي فلم جوړونکي اولیور سټون سره د پوتین د خبر پر مهال هم لیدل کیږي کله چې سټون له پوتین څخه پوښتنه کوي چې آیا امریکا به له روسیې سره په یو توده جګړه کې برلاسي وي پوتین وایي هیڅوک به ژوندي پاتې نشي په دې مرکه کې د پوتین څرګندونې د واک پر مهال د ده د 12 کلونو بیانونه منعکسوي د هغه وینا په شمول چې د تیره اونۍ د نړۍ په اقتصادي فورم کې په سانت پیټرسبورګ کې کړې وه او ناټو یې د واشنگتن د بهرنۍ پالیسۍ وسیله بللې وه پوتین په دغه مرکه کې ویلي چې روسیه به اړ سي چې د ده په وینا د ناټو د تهدید په ځواب کې خپل نظامي تیاری زیات کړي ناټو بیا ویلي چې روسیه ته تهدید نه ده او یوازې د دغه ائتلاف د موافقې پر اساس د خپلو غړو هیوادونو دفاع کوي د یادونې وړ ده چې بلومبرګ تلویزیون چې د دغه مستند فلم د لومړیو دوو ساعتو د خپرولو حق یې خپل کړی دی، د پوتین دغه څرګندونې له حقیقت سره نه دي پرتله کړي. دغه مستند فلم همداراز د پوتین عجبه جمله راخیستې ده چې وایي، زه ښځه نه یم نو بده ورځ راته نه ګوري. دی وایي نه غواړي د چا سپکاوی وکړي. دی وایي دا یوازې د شیانو طبیعت دی. امریکایي فلم جوړونکي اولیور سټون له یوه استرالیایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي، پوتین یې خوښ دی او محترم یې ګڼي، خو ده ویلي چې ما په دغه مرکه کې پوتین په عذاب کړ، په وړاندې یې تند وم او له هغه مې وپوښتل چې ولې دې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقو څخه یو حق حق مالکیت، کپه دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقونو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لږ اجازه راکړئ د شرعي له لحاظه او د شرعي نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قرآن کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړی، هغه ته به لنډ اشاره وکړم. الله تعالی په قرآن کې د انفاق نوم خودلی دی، د صدقې په نامه باندې مال ته اصل اشاره سوې، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظو تعبیرو باندې مال ته اشاره سوې ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګورې اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوې. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه وته، د تقریبا د 600 شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړی او د ده مېرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې اوله، نو د میرمنې لاس هغه کړه چې دا خرما له لاسه وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص او استناد باندې حق مالکیت زموږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې هم و. بیا زموږ استاسې په ملي وثیقه کې په 30مه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی، حق مالکیت، او د نور مساق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دینه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتېږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتېږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کېږي، هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ اساسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو دی ملائکو له طرفه همدغه جنین دی همغه وخت نه مالک دی حق کیږي چې تر وو پورې وفات نسی. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کیږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د ده نه سلبیږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره کړل چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه دی، د حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی. چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چېکه لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي. که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ استاسې د شریعت له لحاظه او زموږ استاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو له دغه خبر داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم، نر، ښځه، لیونی، سپینګیری، بندي، آزاد، ټول حق د مالکیت لري، او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډېره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نسي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چاته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ده. لکه چې ما مخکې وویل، دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مالک مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي، اولاد ونه لري، ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي، مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کیږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کیږي، چې باید څوک ده ته حقتر، نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري، مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس دین د دغه د ادا کول د دین وروسته، چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه وته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان دری کسا پولیس موجود شویدی
تکار و فرسکیون ها با که تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نوار که چه دوی باشی تسکره و خیلی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
اسمه مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په ځمکه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه دې بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون حکومت څخه یې شروع چې مون د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې مامه اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لسی. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بیبي خدیجه کبرا بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار والا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې دیده د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی خوځه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې نه مخې دی ورکی او څه دی وروسته ورکی. دا یو غټ حق دی. حق دی میراث دی، حق دی نفقه په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته، ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق لباندې. او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جي او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه کبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه، ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات
دی.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. نن پر یوې داسې مهمې موضوع غږېدل یو چې ښایي تاسې په اړه ډېر اوریدلې وي، او یا به دغې سیمې او زیارت ته د میلې لپاره تللي یاست، او یا به مو هم د هماغه سیمې تسبیح په لاسونو کې اړولي. سندری پوهیدر یاست چې په نننۍ خپرونه کې د شاه مقصود رحمت الله علیه د زیارت په تاریخ او د شاه مقصودی تسبو پر ارزښت او جوړښت غږیدل یو. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او مرزی احمد زی به درته وړاندې کړی.
چیرې د شاه مقصود رحمت الله علیه له زیارت لیدنه کوو نو د کندهار ښار شمال لویدیځ شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کوو. د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمه د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود هغه زیارت رغېدلی دی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حضرت ولی هوتکوی چې شاه مقصود د کندهار د مشاهیرو څخه دی او سو پیړی وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډیر مخزونه او ډیر لیکوالو پر شاه مقصود علی رحمه باندې په یو نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علی رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علی رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی. او نور لیکوالان بیا وایي چې دی د غزنی د شهر دی. نو دا مختلف نظرونه دي، خدای په هر صورت چې دی څوک خودغونه ویلی سو چې دی د کندهار د خاکریز پولیسوالی کې چې د کندهار شهر په 15 کیلومتر کې پروت یو غرنی ولسوالی ده، هلته دفن دی، هلته پروت د مزار دی او د یو پرهیزګار او یو د کرامات صاحب
دی. وایي چې د شاه مقصود هغه مقبره یو ځل د غوریانو له لورې سوځول شوې هم ده چې وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه آغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک ښاغلی انوري په اړه وایي،
شاه یو ستر بزرګوار او متکی او رسنده پیر دی. د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی، خپل خاکریز یو دره ده چې د شاه مقصود د غرونو او د جنوبي لړۍ د غرونو په منځ کې شمال لویدیځ خواته غځېدلې ده چې په جنوب پای کې د میوند دره مایله پرته ده. د دې ولسوالۍ یوه برخه د شاه مقصود په نامه یادي روحات د شاه مقصود یا مسعود په نوم زیارت ده. د کندهار او شاوخوا خلک دته ټول په روحانیت او بزرګواري عقیده لري. یو مشهور ننوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه شغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطح د جندي مراسم تر سره کیږي، جندي پورته کیږي. د شغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناست دي.
دای وای چې د شاوغا د زیارت مریدانو ته زیارت کوونکې پیسې ورکوي او د همدو پیسو لمخې د ژوند چاري روانې دي. په همدې زیارت کې وسوري تیګه هم موجوده ده. دا چې دغه تیګې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري،
په شاوغا کې یو ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اسلامي فرا ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاوغا درویشان داسې وایي. دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داس وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاوغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنه اوسي بیا ژر نه سره وتلی. دی یو ډېر جالب حرکت یا په اصلاح باندې عکس العمل چې لري هغه دا دی چې کله ته څوک بند سي بیا دوی وایي چې حتمن به توره چرګ ورته حلالوي بیا کولی سي چې راووځي. ځینې خلک بیا وایي چې یا هلته چې دغه ډبرې ته ورته داخل سي دا کوچنی سوری دی وایي دا خپل یو چم لري. څو ډول تعبیرونه خلک د دې څخه کوي، ته به په چم ورداخلېږي په چم به ځینې راووځي. او یو بله ډبره چې هلته د میلېوال لپاره ده هغه هم د لخشک ډبره ده چې ډېر شوی ډبره ده. په ډېر تکلیف باندې څوک ورخیږي. ځینې خلک د ځان سره دوې درې ډبرې په لاس نیسي پورته کوي. البته ډبرې نو د غټ وزن دا د انسان په وزن پورې اړه لري چې یو منې دوه منې درې منې.
دای زیاتوي چې د شاوغا په زیارت کې هر مازدیګر د دغه زیارت منجوران د شاوغا په یاد کې نغاره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري.
شاوغا ته خلک د جمعې په ورځ په میله باندې ځي او خصوصا په دوبی کې هلته خلک د میلو لپاره ځي. د دې تر څنګ خلک شاوغا ته په دې باندې هم متکل یا عقیده ورته لري. وایي چې کله یو کس پیرانان ونیسي بیا دوی هلته ورولي. وایي شاوغا چې دی د پیرانانو ضد په اسلام باندې حالت به ورځي یا به یو چرګ ورته حلالي یا به یو تور چرګ ورسره بیایي. نو د هغه شان چې خلک بېلابېل عقیدې لري او بېلابېل فرهنګونه د شاوغا په تړاو باندې لري.
د نوموړي په خبره چې د پسرلي په راتګ سره د شاوغا په زیارت کې جنډه هم پورته کیږي او یو ډیره پرجوشه میله هم پکې ترسره کیږي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حضرت ولی هوتک بیا زیاتوي چې د شاه مقصود هغه د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصودی تثبیت ترې جوړیږي.
خو هر یو خپل ځان ته مختلف فرهنګونو مختلف دودونه لري او د دې ترڅنګ زموږ ځینی انانات او زموږ ځینی کلتورونه دا شی چې تصفیه خپل د افغانانو بل خصوص د کندهاریانو د کلتور یو برخه ګرځېدلې ده. نو شام قصدی هغه ډبره ده چې ډېر په نړیوال بازار کې ډېر ارزښت لري، یو ډېر بهترین ډبره ده. نو دا چې د شام قصدی علی رحمه هلته دفن دی او هلته یو غر دی، بیا د غره څخه یو ځینې ډبرې دي چې د دې څخه بیا تسپی جوړیږي. نو د خپل د شام قصدی ډبره د ده چالته مزار دی، نو دغه تسبیح هم په دغه نامه یادیږي.
د زیاتوی چې شم مقصودی ډبرې د همدغه زیارت درویشان روباسي او په ډیر خواري سره ترې تسبیح جوړوي او دغه تسبو ځانګړنه دا ده چې ټولې لاسي جوړیږي. د کندهار اوسیدونکو جنرال حمدالله نازک چې په لاسو کې د شم مقصودی ډبرو تسبیح دي دغه ډبرو پاړه وای
بلې و د اوسم په لاس کې شم مقصودی ډبره ده. رښتیا هم د دو دانانی او کلتور لمخ سخوم دا ډبره وستاس یو شکل نیولې دی چې هغه په خپل یو شایست یا یو ښکلا مورکی یو او دوه موږ اوریدلې دي چې د دغه ډبرې په لاس کې درلودل د زړه د پاره ډیر داسې دغه سوي دي چې هغه کسان چې د زړه تکلیف لري یا چرت فکر بې ځایه سره ځي په لاس کې د دې ډبرې درلودل په خپل تاثیرات لري. او د اسلام د نگاه څخه د تسبو په لاس کې درلودل او پر هغه باندې درود ویل او پر هغه باندې د خدای تعالی او د نمونه یادول د زکه ضروری او لازم شی دی. خو د دې ډبرې په لاس کې درلودل څو شان دي چې ما مخکیم درته ویل په دا خاطر باندې ډیر خلک استعمالوي.
دی وایي چې د شم مقصودی ډبرو څخه جوړی تصویر ډیر لوړ قیمت لري، بیا هم ښاغلی نازک
او مخبل چې لیدلې دي چې تر یو لک افغانو مخبل هم لیدلې دي، خو ما هم اورېدلې دي چې تر دوه لک افغانو هم شې ډبرې ستاد. ځکه ډبره په دې خاطر یوازې دا نه معنی چې د شم مقصودی ډبره ارزښت په دې خاطر هم لري، یوازې د تسبو د نگاه څخه نه، ځکه دغه ډبره د جواهرو یا کم قانونو چې موږ تاسو په مملکت کې لرو د خپل د هغو د جملې څخه یو ارزښناک ډبره ده. په دې کې شک نشته. د لوی کندهار په سیمه کې خصوصا کندهار کې شم مقصودی زیارت ته چې خلک زی او یا دغه ډبره لاسته رسی د خپل یو نوم هم لري، دی اوس نوم پیدا کړی دی، د خپل ګراب د ارزښت ساتلی دی. په دې خاطر باندې چې یوازې دلته نه په اروپایي مملکو کې هم دا ډبره مالیدلې ده، دا تسبیح چې په توپا کې ځینو کسان ترکل کېږي، امریکا او نور مملکو کې هم سوی ده چې په ټوله نړیواله شهرت لري خپل دا تسبیح.
د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکی حاجی پیر محمد وای چې شم مقصودی ډبرې کلیوي خو ځانګړی اصلیت لري، لبلې خو د شم مقصود آغا د مزار لمخې تقدس لري.
دا په دې شم مقصودی بلل کېږي دوه شاهده لري. دا ډبره یو اصلیت دی خپل دی، یو اصلیت په شم مقصود بابا باندې پیدا کړی دی چې حالت دا پیر پروت دی، دا پیر په وایسته، او بل دا ډبره چې ده په خپل ځان کې د دانورو ډبرو اصلیت لري. اصلیت یې دا دی چې دا خپل ارزښت لاسه ژر نور کوي، یعنی خوړه کېږي نه او پستا د کلکه نه ده، ماتیږي نه. نو داسې مثال یې داسې دی لکه هغه د زرو ده، زر چې خپل اصلیت لاسه نور کوي. نو اوس دا نورې ډبرې چې ډبرې پر جان ډېرې دي، هغه چې دوه واره واړه په لاس کې خپل سره وجنګېږي هم ماتیږي. اما دې د ډېرو وختو څخه د شپېتو کالو پنځوسو کالو تقریبا ماته پرته ده، اوس نوې نزه ده. نو په دغه اصلیت دغه شی دی چې د خپل د کان څخه د کارخانې څخه اصلیت لري.
د دې په خبره چې د شم مقصودی ډبرو په نوم نورې تسبیح هم پلورل کیږي، خو تر ډېره کیفیت ټیټ دی.
اوس ډېرې ډبرې چې خرڅېږي د شم مقصود په نامه، بعضې خلک یې پېژني، بعضې نه پېژني، بعضې د هغو ځای پېژني چې دا نه د شم مقصودی. ادجې اصلیت په دې کې ستا هغه چې پېژني هغه ته معلومېږي چې هغه شم مقصودی ده، هغه نه ده. بعضې خلکو چې په لاس کې ورکړه ورته دا شم مقصودی ده وایي، و ده نه پېژني. اما د دې اصلیت چې دی خپل د کارخانې د کان سره د دې اصلیت د پخوا چې و ایران ډېر خوشاله، ایران ته ډېر تللې او دلی هم خلګي خوش لري. اصل لري د کندهاري سپټنه وکه چې شم مقصودی یی کني خود پاغه نعمت یا ساتل دی چې دا شم مقصودی دی. وی تسبیح باید د دروسو اغوانو ته نیولې، بیا د زادر یو نیم لوک اغوانو پرې مخبل پاتاله ک اغوانی پاغه شنو اغوانو دوی جوړه جوړه پاتاله که زما په خیال جواب اویاله که په خپل حالت په شاغه کرانی ولله چې بیا مې یو بزو شاموس د قرضه صاحب سره هغه تیمه ور کړی ده او یو مې واسو زما د کاکا زوی دی په جرمنی کې دی هغه سره
زد جار شمرا شبلاړه قندار تزو د بابا ولی زیارت شام مزار تزو ماز دیگر که شام مقصد قدر بار تزو
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې ژوند په شی بوګي خبرونه نه 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 خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچیر غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 44 یو دی، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز مو کې لده.